آغاق رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادم یم. د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز واورئ.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز وایي د سولې د خبرو د پایلو وړاندې شرطونه شدل په کار نه دي. د عربي نړۍ لوړو دوه چارواکو ایران په دې تورن کړی دي چې د دوی په کورنیو چارو کې مداخله کوي، او ټاکل شوی ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما به د سه شنبې په ورځ ملت ته د ولسمشر په توګه خپله وروستۍ کلنۍ وینا وکړي.
په دې خبرونه کې چې نن د دوشنبې په ورځ د 2018 کال د جنوري د میاشتې په 11 خبريږي، په راپورټونو کې یو مسله دا ده چې د سعودي عربستان جګپړو چارواکو پاکستان ته سفرونه کړي دي. سعودي ایران سره شخړه کې د پاکستان مرسته وغواړي، خو پاکستان هڅه کوي چې د سعودي عربستان او ایران ترمنځ یو انډول وساتي. دا او نور مطالب د خبرونو نه وروسته راځي. اوس زه زیبا خادم او حسیب الله کوزه د دې ساعت خبرونه وایو.
د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د نړیوالو او ملي امنیت د چارو سلاکار سرتاج عزیز نن په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو د پیل لپاره د لارو چارو د لټولو د څلورو هیوادونو د استازو غونډې ته وویل. د سولې د خبرو د پیل وړاندې شرطونه شدل په کار نه دي. نن د دوشنبه په ورځ د پاکستان د باندنیو چارو په وزارت کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو د پیل لپاره د لارو چارو د لټولو لپاره د څلورو هیوادونو افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو غونډه پرانستل شوه. په دغه غونډه کې د افغانستان د باندنیو چارو د وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزي د افغانستان په استازیتوب برخه اخیستې ده، او د پاکستان په استازیتوب د هغه هیواد د باندنیو چارو د وزارت معین برخه اخیستې ده. د چین او امریکا په استازیتوب د افغانستان لپاره د دغو هیوادونو ځانګړو استازو په دغه ناسته کې برخه اخیستې ده. ښاغلی عزیز د غونډې ته په وینا کې په افغانستان کې د سولې د ټینګولو په برخه کې د خپل حکومت تعهد بیا تکرار کړي، او په دې برخه کې 13 میاشت په اسلام آباد کې د آسیا د زړه د هیوادونو د باندنیو چارو د وزیرانو غونډې او د غونډې په څنډو کې د جمهور رئیس غني او صدر اعظم نواز شریف ترمنځ لیدو کاتو ته هم اشاره وکړه. هغه په خپله وینا کې کابل ته د پاکستان د پوځ د مشر جنرال راحیل شریف سفر د سولې د په پیاوړی کېدو کې هم مهم وباله. شاغل عزیز کڅ هم د سیاسي لارو د ستونزو حل یو ستونزمن بهیر په توګه یاد کړ، خو دغه بهیر د بریالیتوب لپاره د جنو اقدامات یادونه وکړه چې پکې د سولې د خبرو د پیل وړاندې د شرطونو نه شودل شامل دي. بلې خواته د افغانستان د حکومت یو نتاق سید ظفر هاشمی وایي چې د افغانستان حکومت د یوازینی مشروع او منتخب قوې په حیث د ملک د افغانستان د اساسي قانون د تطبیقولو او ساتنې مکلفیت لري، او ټول اقدامات د همدې قانون په اساس کیږي چې د سولې پروسه هم پکې راځي. هغه داسې وایي:
ولی را ما مشخص ساخته بودیم که گروه های گفتگو کننده نباید با پیشرط وارد میزه
مش دا د وخت مشخصه کړی و چې مذاکره کوون کې ډلې چې خبرو ته د شرطونو د شډول نه پرته راسي. هم د غراز د سولې د پروسې په باره کې د واضح او سرګند دریز نه پرته په افغانستان او سیمه کې دایمي سولې نه سیرت للی، او دا تفکیک باید وسی چې کومې ډلې غواړي سولې وکړي او کومې ډلې نه غواړي چې سولې وکړي. شاغلی هاشمی زیاته کړه چې خبرو ته د ټولو ډلو د ازریدو په امید نور وخت نسو ځای کولای. بل پلو ته په کابل کې بیا د اجرایه ریاست چارواکی وایي د اسلام آباد په نننۍ ناسته کې به هغه طالبان چې د سولې له بهیر سره یو ځای کیږي له هغو نه به تفکیک سي چې سولې ته نه حاضریږي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د عربي نړۍ لوړ رتبه چارواکو ایران په دې تورن کړی دی چې ایران د دوی په کورنیو چارو کې لاس وهي. تفصیل مطیع الله عبد الولی.
د متحده عربی اماراتو د بهرنی چارو وزیر عبدالله بن زید ادنهیان د عرب لیگ په اصراری غونډه کې د خبرو په وخت ویلي دي چې ایران قصدا نه غواړي چې د سعودي د ډیپلوماټانو او د سفارتخانو ساتنه وکړي. هغه وایي:
نطالب الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه بالامتناع عن
مش په ایران درخ کو چې د عربي نړۍ په چارو کې د مداخله نه کوي او د سکرن نه دي هم د ډوکری چې ورسره په عرب ملکونو کې تشنود او کړکیچ پیدا کیږي. ایران د سنیت په خو هم شودلې دي چې غواړي د متحده عربي اماراتو په کورنیو معاملو کې مداخله وکړي. دوی په بحرین، سوریه، عراق، لبنان او یمن کې هم د عربو د احساساتو خلاف دریځ غوره کړی دی.
د عرب لیگ دغه غونډه سعودي عربستان په غوښتنه رابلل شوې تر څو په طهران کې د عربستان په سفارت د حملې مسله وسیلي. د حملې نه پس سعودي یو شیعه مشر نمر النمن اعدام کړ. عربستان د هغې نه پس د ایران سره سفارتي اړیکې قطع کړې او پسې نور سنی عرب ملکونو هم لکه بحرین او سودان د ایران سره مناسبات وشلول. ځین نور عرب ملکونو د سفارتي اړیکو سابیا بیا راټیټه کړه. د عرب لیگ مشر نبیل عربي قاهره کې د یوې بلې غونډې د کولو غوښتنه وکړه تر څو د ایران مقابل کې یو شریک دریځ غوره کړي. د یکشنبې پورې د عرب لیگ د غونډې نه مخکې د خلیج د ملکونو د همکارۍ ټولنې هم دې ته ورته دریځ غوره کړو. متیو لابد، امریکا غږ آشنا راډیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
نړۍ خبرونو ته ادامه ورکو. ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما به د سه شنبې په ماښام خپل د ولسمشرۍ وروستۍ کلنۍ وینا وکړي. سټیټ آف د یونین هغه وینا ده چې ولسمشر یې یا د جنوري او یا هم د فبروري په میاشت کې کوي او د تیر کال او کلونو پر لاسته راوړنو او مهمو موضوعاتو باندې خبرې کوي. په بولر هغه ګوند چې په واکې وي د ولسمشر د وینا وروسته خپل غبرګون په یوې جلا وینا کې څرګندوي. اوس چې ډیموکراتان په واک کې دي نو د ولسمشر اوباما د وینا وروسته به د جمهوري ګوند یو غړي د ګوند په استازیتوب وینا وکړي. تیر کال دغه وینا د آیووا سناتور جوډي هرډس وکړه او سږ کال به د جنوبي کارولینا والي نیکی هالی وکړي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري. د خوراکي موادو، دارو درملو او کمپلو د مرستو یو کاروان نن د دوشنبه په ورځ په سوریه کې دریو خارګوټو ته روان شو. په دې خارګوټو کې د حکومت پلو قواوو او د یاغیانو د وسلوالو د محاصرو لقبله خلک د لوګي او قحطۍ نه کړيږي. توقع ده چې دغه مواد په عین وخت کې د لبنان سرحد سره نږدې د مدایا خارګوټي او د عدلی په ایالت کې د فا او کفاریا خرګوټو کې خلکو ته ورسیږي. دغه مرستې بین المللي سره صلیب د سوریې سرې میاشتې او ملګرو ملتونو په ګډه هغه وخت برابرې کړې چې د سوریې حکومت تېر هفته موافقه وکړه چې دا مرستې دې ښارونو ته یوړل شي. دغه درې واړه خرګوټو کې ولسي خلک د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد د پاوز او د اسد د مختلفو یاغي ګروپونو ترمنځ په قریب 15 کلنې جګړې کې کړېدلې دي. مدایا د یاغیانو په لاس کې ده او حکومتي قواو د سو میاشتو رئیس په دغه خارګوټي باندې چې 2000 خلک پکې اوسیږي لارې بندې کړې دي. ملګری ملتونه او د سوریې د بشري حقوقو څارونکو ویلي دي چې د خوراکي موادو د نشټوالي لامل خلک مړ شوي دي. د اکتوبر په میاشت کې دغه خارګوټي ته د خوراکي شیانو کومکونه رسیدلي وو. د بې سرحده ډاکټرانو د مرستو ډلو ویل چې د یکشن به په ورځ 15 تنه د لوګي نمړ شول. په کفاریا او فاکي چې د محاصرې مسولیت د یاغیانو په غاړه ده الته خلک سم د سیم راسته ته ضرورت لري. دغه دریو خارګوټو ته د مرستو رسول به په سوریه کې روان بشری بحران یوازې یو وړوکی درد دوا کی.
د روسیې مطبوعات وایي حکومت پلان لري چې په راتلونکو لسو کلونو کې په هغو پیسو کې کمی راوړي چې په بین المللي فضایي مرکز کې لګول کیږي. ایزویستیا ډیلی رپورټ ورکړی دی چې 2018 نه تر 2025 کال پورې دغه مرکز پیشنهادي بودیجه 3.3 میلیارد ډالر ده چې د کال نږدې 310 میلیون ډالر ته رسیږي چې په مخکینی پیشنهاد کې 10% کمی شي.
دو پاکستانیان او د سوریې یو تبه پرون د یکشنبې په ورځ د جرمني د کلون په ښار کې د بدماشانو په جلا جلا حملو کې زخمی شوي دي. په همدې ښار کې د نوي کال د نمانځنې د مراسمو په وخت کې په لسګونو ښځو باندې تیری شوی دی. تفصیل حسیب الکوزی لولي. په دغه ښار کې چې د 500 زیاتو ښځو د حملو رپورټونه ورکړ شوي دي تاوتریخوالی مخ په زیاتېدو دی. پولیسو ویلي دي په دې حق له تحقیقات زیاتره د پناه غوښتونکو او مهاجرو نه کیږي. د جرمني د نارت وستفالیا کورنیو چارو وزیر نن ویلي دي چې نښې نښانې دا ښیي چې دا کوم تیری چې په ښځو باندې شوی دی په هغو مجرمینو کې زیاتره مهاجر دي، خو دا رپورټ نورو منابعو نه دی تایید کړی. پولیسو ویلي دي د قریب 60 کسو یوې ډلې پرون د یکشنبې په ورځ په شپږو پاکستانیانو حمله وکړه. دوه تنه یې په روغتون کې بستر شوي. لږ وروسته یو ګروپ حمله وکړه، یو سوریایی زخمی کړ. د شنبه په ورځ د بالواګانو ضد پولیسو د کلون په خار کې د اسلام ضد تحریک غونډه تیتو پرکړه. دغه حمله او انتقامی حمله توجه هغو یو نیم میلیون پناه غوښتونکو ته ور اړولې ده چې تیر کال جرمني ته رسیدلی دي او داسې بحثونه یې راپارولې دي چې د مهاجرت په قوانینو کې دي سخت سختی راوړل شي.
او د امریکا د لاټري چارواکي وایي چې د لومړي ځل لپاره د دوی د لاټري ارزښت 1.3 میلیارډ ډالر ته رسیدلی دی او تر اوسه پورې هم ګټونکي نه دي معلوم سوی. دا په نړۍ کې د لاټري تر ټولو غټ رقم دی. د لاټري د اعلان بورډونه تر 999 میلیونه ډالر پورې معلومات ښودلی سي او اوس د اعلان لپاره لاټري نوي بورډونه جوړي، ځکه د لاټري بیه تر 1 میلیارډ ډالر لوړه سوې ده. هیڅ چا داسې فکر نه کوي چې لاټري دي تر 999 میلیونه ډالر پورې نه واوړي. د شنبې تر ماښام پورې هم هیچا هغه شپږ نمرې ترلاسه نه کړې چې لاټري وګټي. د لاټري د برخې چارواکي وایي چې بله قرعه کشي د چهارشنبې په ورځ ده او ښایي تر هغه وخته پورې د لاټري بیه لا پسې لوړه سي. د وړلو چانس په 292.2 میلیونه کې 1 دی.
او د جنوبي کوریا یو چارواکي نو ویل سیول او امریکا د امریکا په نورو ستراتیژیکو شتمنیو غږیږي چې کېدای شي د کوریا په ټاپو ځمکه ځای پزې شي. یو ورځ مخکې امریکا د اوږدو واټن به مچون کې الوتکې د جنوبي کوریا د هوایی قلمرو د پاسه پرواز وکړ او داسې ښکاري چې دغه عمل د شمالي کوریا د اتمي وسلو د تازه ازموینې په ځواب کې کړی دی. د سیمه او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه واوریدل. د نوریدونکو د نورو راپورټونو نه مخکې راځو د سپورت په حقلا یو راپورته. تاسو به دا خبرونه اوریدلی وي چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په شارجه کې د زیمبابوي ټیم ته ماتې ورکړه او د بریالیتوب نه پس لغه ټیم نن وطن ته رسیدلی دی. زمونږ د سپورت د چارو خبریال وحید الله فیضی رپورټ را لېږلی دی.
ورستله هغه چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د زیمبابوي پر وړاندې د شل اوریزو او یو ورځنی لوبو اتلولي ترلاسه کړه، نن هیوا تراستنه شو. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د هرکړی لپاره د حامد کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې په سلګونو خلکو د خپل ملي لوبډلې توت هرکلی وکړ.
ډیر زیات تشویق کودل تکیم په ماراتو کې نو ډیر زیات من نه ګټولو نه
خوشاله زید او ډیر خوشاله یم چې خپل وطن ته په افتخار سره راغلم او خپل افغانانو ته خوشالي ور پر خکړه. نو ان شاء الله آینده کې به هم دا سې کېږي ان شاء الله که خیری.
په ورته وخت خلک هم زیات خوشاله دي چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې وکول شل په پوره قدرت سره د زیمبابوي لوبډلې ته ماته ورکړي.
افغانستان افغانان ته بریا راوړی ده او دا بریا د ټول افغانستان ولست مبارک وي. افغانستان بهر ځای کې په جنگ یاد نه د خوشحالۍ ځای د سپورت په میدان کې دي، هم په فوټبال کې، هم په کرکټ کې، هم په نورو لوبو کې.
د زیمبابوي په وړاندې د کرکټ په دغه سالیو کې ځوان لوبغاړو ته هم وخت ورکړ شوی او تر څو لوبي وکړي.
خوشاله م فور ممبر تم شکاس ورکو ټول هیوادوالو ته مبارکي وایم. من ډېر خوشاله مقام
ډېر خوشاله احساس کوم، ډېر خوشاله ما او غټه لاس سره وړنم دلودلې الحمدلله.
په ورته وخت کې حکومتي چارواکي هم خوشاله دي چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې افغانستان ته لوی بریا په نصیب کړې ده.
ای یو افتخار بزرگ برای تمام ملت
د افغانستان ټول ملت ته ویاړ دی. دوی له ټول افغانستان سره د خوښۍ شریک کړه. دلا بریاو په هیلیو
امروز ما بسیار خوش هستیم، حتی د کالای خو جای نمیشیم.
نن زیات خوخیو ان په خپل جامو کې نه زیږو. د ملي لاس راوړنه دی ټول خلکو ته مبارک وي. واقعا ورځ تر بل زموږ ځوانان د خلکو ویاړ ګرځي. کڅه هم د افغانستان د کرکټ ملي لوبلې په شل اوریزو سیالو کې د زیمبابوي په وړاندې خو زلیده، خو په یوازنی سیالو کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبلې لزیمبابوي څخه دوه ماتې هم مخوړي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې راتلونکي آسیایي کپ او نړیوال کپ ته به خپل مورال هم داسې لوړ وساتي.
لوبډله په ډېر یو ظریف وخت کې ډېر ستره بریا خپل ځان ته راوړله او دغه مورال به ان شاء الله موږ آسیا کپ او د نړیوال چراوریز ته به له ځان سره وړو.
افغان لوبډله وایي چې په ټوله کې د کرکټ نړیوال کپ ته چمتووالی دی تر څو وکولی شي په دغه سلیو کې هم افغانستان لپاره ښه لاسرونه ولري.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. درنو اوریدونکو، د پاکستان د صدر اعظم د نړیوالو چارو سلاکار سرتاج عزیز نن د پاکستان د بارانیو چارو په وزارت کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو د پایل د لارو چارو د لټولو لپاره غونډه پرانسته. په دې حقله د آشنا تلویزیون رپورت واوري.
خغلی سرتاج عزیز په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو په برخه کې د خپل حکومت تعهد تکرار کړ او د دې بهیر د بریالیتوب لپاره د ځینو اقداماتو یادونه وکړه. یو دا چې د سولې د خبرو د پایل په وړاندې باید شرطونه کې نه خودل شي، بل دا چې لومړی خبرې وشي او کچېری خبرې بې نتیجې راوتلې نو بیا دې د هغو ډلو په وړاندې چې په خلاینې ته چمتو نه دي د زور څخه کار واخیستل شي، او دریم دا چې په دې حساس پړاو کې د غونډې جزئیات له رسنیو څخه په پرده کې وساتل شي.
لومړی د سولې او پخلاینې د بهیر اساسي هدف د داس شرایطو برابرول دي چې د طالبانو ډلې د خبرو مستر اوړي او هغوی وهڅول شي چې د ضرورتي اقدامات د سیاسي اهدافو د ترلاسه کولو لپاره د یو وسیلې په توګه کارول پریږدي. بنان دا ډېره مهمه ده چې د سولې بهیر د پایل سره مخکې شرطونه مل نشي.
د افغانستان د بارانو چارو وزارت سیاسي موین حکمت خلیل کرزی د افغانستان په استازیتوب په دې غونډه کې برخه لري. د افغانستان لپاره د چین ځانګړی استازی دینګ شینجون خبرو کې د چین د هیئت په مشرۍ د هیواد استازیتوب کوي، او د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان هونګلی د چین د همکارۍ ونډه او دریز تشریح کړ.
چین تل د افغانستان په مشرۍ او د افغانستان په واک د سولې د خبرو ملاتړ کړی دی او د ته چمتو دی چې د ټولو داخلو خواوو سره په ګډه کار وکړي څو د افغانستان د سولې کورنی بهیر غوره شرایط برابر کاندي.
افغان چارواکي وایي غواړي د جنوري تر پای روښانه شي چې د طالبانو کومې ډلې سولې ته لیواله دي او کومې جګړه غواړي. چېرونکو او ګډونوال وایي د سولې د خبرو بریا په افغانستان کې د سولې هیله د پاکستان په همکارۍ او نیت پورې اړه لري. خو سرتاج عزیز وایي چې په طالبانو باندې د پاکستان د نفوذ په خبره کې مبالغه شوې. عزیز همدارنګ د دې خبرې د تصدیق نه هم ډډه وکړه چې د افغانستان د اجرایي رئیس د ویاند مرستیال په قول پاکستان د افغانستان د حکومت سره د خبرو لپاره د چمتو طالبانو یو لیست وړاندې کوي او کنه. د اسوسییټډ پریس خبري ارجان سره د خبرو پر مهال یو طالب قومندان چې د خپل هویت د څرګندولو څخه ډډه کړې ویلي چې د طالبانو هیئتونه به چې همدا اوس مهال په قطر کې دي په نږدې راتلونکي کې په پاکستان کې د چینایي استازو سره د همدې سولې د بهیر په اړه خبرو ته کینی. طالبان چې اوس د یو واحد مشرتابه او د خپل رهبری شورا د تحکیم هڅې کوي وایي چې د افغانستان حکومت سره خبرو ته نکینی. اول غواړي چې د امریکایانو سره خبرې وکړي. دوی هم دارنګ غواړي چې په قطر کې د دوی دفتر د افغانستان د اسلامي امارات تر نوم لاندې په رسمیت وپیژندل شي، تر څنګ د طالبانو د ډلې نوم د ملګرو ملتونو د تور لیست څخه وایستل شي او زندانیان یې له زندانونو څخه خوشې کړی شي. سره له دې چې ډېر افغانان هیلمن شوي دي چې د پاکستان په منځګړتوب د افغانستان د سورې درېدلی بهیر بیا پیل شي، په افغانستان کې د امریکا په خوانی سفیر زلمی خلیلزاد وایي چې اټکل نه کوي چې د پاکستان پوځ د حقانی شبکې د فعالیت مخه ونیسي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د سعودي عربستان جګپوري چارواکي پاکستان ته تللی دي چې د ایران سره شخړه کې د پاکستان نمرسته وغوړي، مګر پاکستان کوشش کوي چې د سعودي عربستان او ایران ترمنځ انډول وساتي. سوال دا دی چې پاکستان به د خپلو ګټو په نظر کې نیولو باوجود څنګه وکړي شي دغه انډول وساتي. د دې خبر تفصیل واوري.
د پاکستان لوی درسي اسرائیل شریف د یکشنبه په ورځ د سعودي عربستان دفاع وزیر شاهزاده محمد بن سلمان ته ډاډ ورکړ چې د دغه هیواد پر ځمکنۍ بشپړتیا هر ډول تیری به د اسلام آباد له سخت عکس العمل سره مخامخ شي. پاکستان ته د شاهزاده محمد بن سلمان دغه یو ورځنی سفر د ریاض د هغو هڅو یوه برخه ګڼل کیږي چې غواړي له ایران سره د خپلې ډیپلوماتیک لانجې په ارتباط د اسلام آباد ملاتړ ترلاسه کړي. سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر هم د تیر پنځشنبه په ورځ اسلام آباد ته تللی و ترڅو هلته له چارواکو سره د ریاض او تهران د لانجې او د تروریزم ضد ائتلاف کې د پاکستان د ګډون په اکلا خبرې وکړي، خو پاکستان د څلور دیشو هیوادونو دغه ائتلاف کې د ګډون کومه خبره نه ده کړې.
پاکستان یوازې د کوم هیواد په وړاندې نه بلکې د ډلې په وړاندې درېږي، نو ځکه په دې برخو کې پاکستان خپل ملاتړ وړاندې کړ چې په واضح توګه ښیي چې پاکستان هڅه کوي چې په منځني ختیځ کې د هر ډول پوځي عملیاتو کې برخه وانخلي.
څېړونکی طاهر ملک وایي دا به د پاکستان حکومت هوښیاري وي چې د خپل ګټو په دې حساس وخت کې پاړې کوکې انډول وساتي.
بوث ار ویری امپورټنټ اند ډیر.
دواړه هیوادونه د پاکستان لپاره ډیر مهم دي. یو یې گاونډای دی او بل یې نږدې متحد. خو بهرنی پالیسی باید د ملي ګټو په اساس وشي، نه د فردي، فرقوي یا قومي ګټو په اساس.
د ایران د بهرنی چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي سعودي عربستان باید د فرقوي کرکې د رامنځته کولو او د سیمې د ثبات لپاره د یو مهم لوبغاړي په توګه د کار ترمنځ انتخاب وکړي. بل خوا د عربي اتحادیې یا عرب لیګ د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د یکشنبې په ورځ په قاهره کې هغه څه چې د سعودي عربستان په چارو کې د ایران لاسوهنه ګڼي وغانده.
دا بریدونه د ایران د تګلارې ښکاره څرګندونه کوي چې د عربو په سیمه کې لري. په تېره بیا هغوی د دغه سیمې د هیوادونو په چارو کې مداخله کوي، فرقوي مسئلو ته لمن وهي او د سیمې امنیت او ثبات لړزوي.
ریاض وروسته له هغه له تهران سره خپلې ډیپلوماتیکې اړیکې پرې کړې چې لس ورځې مخکې سعودي عربستان یو پیژندل شوی شیعه روحاني اعدام کړ او له امله یې په ایران کې اعتراض کوونکو د سعودي عربستان د سفارت پر ودانۍ یرغل ویوړ.
بسم الله الرحمن الرحیم. درنو هیوادوالو، خپل ماشومان د کوزن یا فلج د مرض نه مسؤن وساتئ. هغه ماشومان، هغه بچان چې تر 15 کالو کوچنیان دي، هغوی ته حتما د فلج واکسین ورولګوئ تر څو خوندي وي او باصحته وي او آینده یې روښانه.
درنو اوریدونکو، د صحي چارو مسؤلینو د مذهبي مشرانو نه غوښتي دي چې د ګوزن په ضد کمپین کې همکاري وکړي چې ولس پوه شي چې ماشومانو ته د واکسین ورکول یو اسلامي حکم دی چې د هغوی صحت ښه وي او د ګوزن نه بچ شي. ابراهیم رحیمی رپورټ راکړی دی.
دا د خوست مرکزی جامع جماعت دی چې د هرې جمعې په لمانځه کې زرګونه خلک برخه اخلي. تر لمانځه د مخه خلک آرام په صفونو کې ناست او د ملا امام تقریر او واسطه په زیر سره غوږوي. دینی عالمانو ته د تر ټولو با نفوذ مذهبي مشرانو په سترګه کتل کیږي. باور دا ده چې دینی عالمان د ټولنې د نورو اړخونو د اصلاح ترڅنګ د پولیو ضد عامه پوهاوي کې هم ګټور رول لوبولی شي. د خوست د نادرشکوټ ولسوالۍ اوسیدونکي سیلا په یاد جامع جومات کې د جمعې د لمانځه تر ادا کولو وروسته په دې حکلا امریکا غږ ته داسې وویل:
کله چې ملا امام د دې جواز په باره کې یو څه ووایي نو خلک په دې باندې اعتبار کوي، باور کوي په دې واکسینو باندې یا د دې د واکسینو په جواز او نه جواز باندې. نو کله چې ملا امام په دې باره کې د جواز اجازه ورکوي یا د جواز ورکوي نو خلک په دې باندې باور لري، ځکه موږ ټولنه په امامانو باندې آباد هم ده.
د مرکزی جامع جماعت خطیب مولوی ګل محمد وایي چې تر خپل توانه خلکو ته د پولیو یا ګوزن وایروسي ناروغي د مخنیوي لپاره ماشومانو ته د واکسین د تطبیق توصیه کړې. هغه د جمعې تر لمانځه وروسته امریکا غږ ته وویل چې په زیاتره مواردو کې د واکسین د کمپاین له نټې نه خبرېږي، خو ده وویل چې د عامه پوهاوي په پراختیا کې به خپله همکاري زیاته کړي.
دی انسان ژوند چې دا ډیر مهم ده، بغیر له ژوند نه د مسلمانو د اسلام د خلکو خدمت نشي کیدای. نو هر کله چې دا واکسین د پولیو واکسین انسان لپاره مفید دی، هر شاده لپاره دا په کور دي چې خپل ماشومانو ته ویل کی تر څو دې نه وړم مرزاینا شي په سبب دې سره بچ کیږي. نو ډیر
د خوست د عامه روغتیا ریاست مسؤلین بیا په دې ولایت کې د پولیو پر ضد د عامه پوهاوي کمپاین په برخه کې د جامع جماعتونو د ملایم امانو له همکارۍ پورا رضایت نه لري. د کتلوي معافیت امیر ډاکټر زاهد الله په دې برخه کې څه ناڅه د حج او اوقاف ریاست هم مسؤل بولی.
خاصتا خطیبین چې په جمعې منځ کې خلکو ته جماعت ورکوي، واعظ او نصیحت کوي، او د جمعې په ورځ او اسلامي امور کې په شرعي امور کې بحث کی، خبرې کی، تقریر کی، نو لازمه بولن چې د پولیو د واکسین کولو په برخه کې دوی ته یو خو میسج یو خو پیغام ورکړي.
د دې ولایت حج اوقاف رئیس مولوی زهر الدین بیا وایي چې تر اوسه د عام روغتیا ریاست په رسمي یا غیر رسمي ډول د ګوزن ضد کمپاینونو کې له دوی څخه د همکارۍ هیڅ غوښتنه نه ده کړې.
او کچیرته دوی مکسره مشخص نمائنده ولري تر څو دغه د لارې د دوی دغه پروګرام مکسره منسجم شي میګ ان شاء الله په خپل واخ باندې خپل خطیبان خبر کو تر څو چې میګ ریاست دوی په جریان کې نیو چول میګ ته دوی د وکسینو د استعمال د وخت پاته نه لګي
پولیو ساری او د همیش لپاره مایوبونکې ناروغي ده چې کم عمر ماشومان پرې اخته کیږي دا ناروغي تداوی نه لري خودی مخنیوی وسیله هر ماشوم ته د هر کمپاین پر محل د دوه اوساسکو واکسینو ور کړه ده
او د پولیو یا غزان د بنزوړل زموږ د ټولو ګډ مسؤلیت
ده ابراهیم رحیمی امریکا غک آشنا رادیو
د امریکا غک د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو
مونږ د امریکا غک د امریکا غږ آشنا رادیو درنوریدونکو تاسو مخکې خبرو کې واوریدل چې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د نړیوالو او ملي امنیت چارواکو د سلاکار سرتاج عزیز نن په اسلام آباد کې د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو د پایل د لارو چارو د لټولو لپاره د څلورو هیوادونو د استازو غونډه ته ویل چې د سولې د خبرو نه مخکې باید شرطونه کې نه خوړل شي همداشان په دې غونډه کې د افغانستان د بارني چارو د وزارت موین حکمت خلیل کرزی برخه خسته دا چې په دې برخه کې سچوي تر اوسه پورې په خبرو کې مو یو څه خبري واورې دي اضافه نورې خبري هم دا اوس په اسلام آباد کې د امریکا غږ د خبريال ایاز ګل نه اورو تاسو خبرونه ته په خیر راغلی محترمه کیمرا باندې وکي چې اوس خبري روان دي خبري ختم شوې که تازه معلومات چې اوریدونکو خبر کړي
تازه معلومات دا دي چې د غونډه اوسم روانه ده او د مخام ته بچی دی پاکستان کې خو د سختاري چې معاملہ چې څنګه ټول ته اندازه و چې پیچیده ده او تر اوسه پورې یو مشترکه اعلامیه باندې خبرې روان دي چې کله هغه ټول خبريالان د تناستي انتظار کې چې دا اعلامیه به کله جاری کیږي خو د سختاري چې څنګه څه اختلافات به چې دا تر اوسه پورې دومره سات تیر شو ولې چې دا غونډه به ختمې ده 15 بجې اوس د مخام ته بجې دی اوس روانه ده
ښه نو د سه پښبینی کې دا اختلافات زیاتره کوم برخو کې دي
دڅکاری چې دا نن چې کوم سرتاج عزیز صاحب چې کوم خپل تقریر وکړو دا غونډه چې کله شروع شو سار وختي نو هغه وخت چې کوم خبرې شوې دي دا هغه خبرې اپوزيټ خبرې وي چې کوم ولسمشر غنی یو ورځ مخکې کړې وي کابل کې چې پاکستان دا اشورنس ورکړې ده افغانستان ته چې کوم طالبان ډلې چې مذاکراتو ته نه رضا کیږي نو داوی خلاف به اکشن اخلو خو څنګه چې سرتاج عزیز نن صفا دا خبره وکړه چې تر کله پورې چې مذاکرات نه شروع کیږي داسې شرایط کې خودل دې عمل د لپاره به مفید بنې
یعنی مختلف پام دی ټکی کې د امید ده چې دا اختلاف حل شي ډیر تشکر مهرباني
مننه مهربان
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه همدلته پای ته ورسیده دغه د سوشي بیروس د امریکا غږ آشنا رادیو د ری خبرونه پیل کیږي چې د نړۍ او د افغانستان او د سیمې د تازه حالاتونو به خبر شي مننه چې پروګرامونه اورئ رادیو